بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اورئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوئے، چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے، او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی، یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی، بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی، نو دیر لک کسان پکے ایمان راوڑی۔
د تهران ریډیو عزت منوردون کو زمونږ سلامونه او نیکی هیله و منای۔ نن د دوشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د غوی د میاشتې شپږشتمه د 1443 هجری قمری کال د کوچنی اختر د میاشتې 14 او د 2022 میلادي کال د مئی د میاشتې 14 نیټه ده۔ خواگو دوستانو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یې سیاسي تفسیره درته وړاندې کیږي چې له 40 کلونو وروسته د بدبختۍ ورځ نومیږي، بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کو، ورپسې د کورنۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی پروګرام هم لرو، او په آخر کې به د صهیونیست رژیم د چیلنجونو او د نګبت د ورځې په هکله یو پروګرام هم درته واورو۔ خواګور دن کو، تاسو زمونږ انټرنیټ پانی ته هم ورتللی شئ او هلته خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ۔ زمونږ د انټرنیټ پانی درک دی farstoday.com/ps۔ خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته۔ وقت پہ ایران کے د سہار و بجے لمڑے د مہم و خبروں لنڈیز۔ بشری حقوق پر سیاسی افزروں بدل شوی دی۔ لویدیز ہیوادنا د فلسطین د خلق پر ضد جنیتوں مسئول دی، او طالبان و حامد کرزی تا د سفر اجازه ورنکړه۔ اوس پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي۔ بشری حقوق هدفونو ته د رسیدو لپاره په سیاسي اوزار بدل شوی۔ ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده ټینګار وکړ، د بشری حقوقو مقوله د نړیوال قدرت د مرکزونو د کړچار په دلیل د دغو مرکزونو د هدفونو د پرمخ بیولو لپاره په سیاسي اوزار بدله شوې ده۔ هغه پرون په اکوسو کې د مشورتي مقام د لرونکو ولسی موسسو په تخصصي او تعاملي غونډه کې چې د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو د ادارې او د بشري حقوقو د کمیټې لخوا ترسره شو، ویل بشري حقوق د اوس وخت د نړیوالو اړیکو یو تر ټولو مهم قرباني دی۔ خطیب زاده امریکا د داسې حکومت په توګه وګڼه چې د خپل خارجي سیاست د وزرونو په صندوق کې له بشري حقوقو څخه د خپلو هدفونو د پرمخ بیولو لپاره د یو عادي اوزار په توګه ګټه پورته کوي، چې نتیجه یې د بشري حقوقو د لوړ مفهوم د لوبته کې د جوړېدا سبب شوې ده۔ لویدیز هیوادونه د اسرائیلو د ټولو جنایتونو مسؤول دي۔ ایران پرایس خبری آژانس راپور کړی، په ایران کې د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ استازی ناصر ابو شریف ټینګار وکړ، لویدیز هیوادونه په فلسطین کې د ټولو جنایتونو مسؤول دي۔ هغه پرون د فلسطین د بریالیتوب سحر نږدې د په نوم مراسمو کې ویل، د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه 68 فلسطینیان شهیدان کړای شوي دي، او په دې هکله تر اوسه حتی یو شکایت هم نه دی تنظیم شوی، او په نتیجه کې لویدیځ هیوادونه د دغه جنایت مسؤول ګڼو۔ ابو شریف زیاته کړه، د فلسطین نیواک یو ساده نیواک نه، بلکې د فلسطین له خلکو سره د مقابلې لپاره ډول ډول تاکتیکونه وکارول شول، او فلسطین ته له نورو هیوادونو څخه د یهودیانو له راوستلو سره هم موافقت وشو۔ په ایران کې د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ استازی ناصر ابو شریف ویل، د فلسطین نګبت له 1912 میلادي کال څخه د برېټانیا لخوا د فلسطین په نیواک سره پیل شو، کوم چې د صهیونیست رژیم د جوړېدا زمینه برابره کړه. ابو شریف ویل د فلسطین د خلکو په زور کډوال کولو او وژلو سره د صهیونیست رژیم سیاستونو دوام ومنده، خو خلک د دغو ټولو بشري جنایتونو سره سره په خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د هغه د صهیونیست رژیم په پیاوړي کولو کې د امریکا رول ته په اشاره سره د فلسطین د خبریالې میرمن شیرین ابو عقیلا وژلو ته ناغو ته وکړه. وی ویل نړیوالو ټولنو هیڅکله د دغه جنایت مسؤول صهیونیست رژیم ونه غنده. د ایران د اسلامي شورا د قدس د مقامات د پراکسیون مشر احمد حسین فلاحی هم په دغو مراسمو کې وویل یوا ورځ صهیونیست رژیم د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ سره اقدامات ترسره کول، خو د مقامات د بهیر په قدرتمن کېدا سره د صهیونیست رژیم پرمختګونه محدود شول او نن سبا دغه رژیم په خپل لا زندنی شوی. هغه وویل نن سبا باید د صهیونیست رژیم د له منځه وړلو سازوکار له مخکې څخه زیات برابر کړو او یوازې د قدس او د فلسطین د آزادولو په هکله فکر وکړو. طالبانو حامد کرزی ته د سفر اجازه ورنکړه. هیر نه خبری اجانس راپور کړی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې سرچینو متحده عرب اماراتو ته د کرزی له سفر سره د طالبانو د مخالفت خبر ورکړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر کرزی ته یو نږدې سرچینې وویل طالبان متحده عرب اماراتو ته د کرزی د سفر خنډ شوي دي. د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې په افغانستان باندې د طالبانو لبیا سلطې وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزی د حکومت د روغې جوړې د لوړې شورا د پخواني مشر عبدالله عبدالام او د پارلیمان د پخواني مشر عبدالهادي مسلمیار په شمول د حکومت د پخوانیو چارواکو لپاره یو شمېر محدودیتونه رامنځته شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر کرزی د متحده عرب اماراتو د حکومت او د ابوظبي د واکمن د مړینې په مراسمو کې ګډون وکړي او د سفر لپاره په کابل کې د متحده عرب اماراتو سفارت ضروري پلانونه هم کړي و، خو طالبانو د دغه سفر مخه ونیوله. د طالبانو خارجه وزارت او هندونو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. خوږو اوریدونکو، اوس به د افغانستان په هکله یو راپور درته وړاندې شي، پام ورته وکړئ.
د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د کروسای په سیمه کې د فوټبال لوبې یو لوبغالی پرانستل شو. د یاد لوبغالی د ځمکې او مالی لګښت لپاره د ولسوالۍ د یو تن سوداګر حاجی عبدالصمد میاخیل نومي وغور کړي. د دغه لوبغالی د پرانیست غونډې په مراسمو کې د غزنی والي مولوي محمد اسحاق اخونزاده، د میدان وردګ ولایت والي حافظ محمد امین عمري، د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش عمومي ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس ورسره یو شمېر راغلو پلاو او د غزنی ولایت د اړوند او نورو دولتي ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. د غزنی ولایت والي ښاغلی اخونزاده د یاد لوبغالي د پرانیست په مراسمو کې ولایتي اداره ژمنه وبلله چې د غزنی مرکز په ګډون به په نورو پاتو ټولو ولسوالیو کې د ورزش او لوبغاړو د هڅونې په موخه ځانګړي اسانتیاوې برابروي. ترڅنګ یې د اولمپیک ملي کمیټې عمومي رئیس محمد الله احساس زیاته کړه چې دوی په لومړي پړاو کې په ټولو ولایتونو کې د ورزش مختلفې لوبې او مسابقې ترسره کړې، چې اوس په دوهم پړاو کې د هیواد ټولو ولسوالیو ته لوبې او مسابقې غځوي چې پیل یې د غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه وشو. د یادولو وړ ده چې د فوټبال د لوبغالي په دې پرانیست غونډه کې د مختلفو فدراسیونونو ګڼو ځوانانو او تنکی ورزشکارانو خپل جالب تمرینات او نمایشات نندارچیانو ته په ننداره وړاندې کړل. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
په افغانستان کې ستره سیاسي غونډه جوړیږي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د مشر مرستیال ملا بیرادر عبدالغنی د افغانانو د غونډې د ترسره کولو مسؤل دی. د افغانستان د سیاستوالانو د غونډې د ترسره کېدا لپاره یو کمیسیون جوړ کړی شوی دی چې د طالبانو د حکومت د مشر مرستیال ملا بیرادر عبدالغنی مشرۍ کوي. ملا خیرالله خیرخوا د طالبانو نور لوړ دوه چارواکي هم په دغه کمیسیون کې غړیتوب لري. د افغانستان د سیاستوالانو غونډه به زر د طالبانو د لوړ رتبه غړیو د هیواد د پخوانیو شخصیتونو او چارواکو په ګډون سره په کابل کې وشي. په روسیې کې د طالبانو سفیر جمال ناصر غروال هم ویلي دي د طالبانو حکومت به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سیاستوالانو په ګډون سره یو ستره غونډه جوړه کړي. هغه ویل د افغانستان پخواني ولسمشر اشرف غني ته هم بلنه ورکړل شوې ده چې په نوموړې غونډه کې ګډون وکړي. د لبنان د پارلیمان انتخاباتو نتیجې منو. المینار ټلویزیون را پوره کړی. د لبنان د حزب الله غورځنګ د مشر مرستیال شیخ نعیم قاسم ویل د هیواد د پارلیمان انتخاباتو نتیجې منو او خپل لاسونه له ټولو ګوندونو سره د ملګرتیا لپاره اوږدوو. هغه پرون د خپلې رایې په اچولو سره ټول خلک په انتخاباتو کې ګډون کولو ته وربللي وو او ویلي وو خلک په ټولې ازادۍ او توان سره خپلې رایې صندوقونو ته اچوي. پر دې اساس له انتخاباتو وروسته هیڅوک حق نه لري چې ووایي زه په پارلیمان کې استازی نه لرم. د سوریې د نسکورولو پلانونه ناکامه شوي ده. سنا خبری اژانس راپور کړی. د سوریې د باندنیو چارو وزیر فیصل مقداد وویل د ملت د مقاومت د پوځ د زړورتیا او د دوستو هیوادونو د ملاتړ په مرستې سره د سوریې د حکومت د نسکورولو لپاره د لویدیځو هیوادونو او د سیمې د عربو هیوادونو ټول پلانونه ماتې خوړلې ده. د سوریې د بهرنی چارو وزیر فیصل مقداد پرون د موریتانیا او د سوریې د پارلیماني ورغلوی د کمیټې له مشر المصطفى بالا صاحب سره په کتنې کې د دواړو هیوادونو د اړیکو او د سوریې پر ضد د ترهګر جنگ په مقابل کې د موریتانیا د ملت د ځلان د دریزونو د قدروانې په تذکیه وویل. د دغه جنگ هدف د سوریې کمزوري کول، د مقاومت د چورلیز او د فلسطین د موضوع له منځه وړل او د اسرائیلو او د لویدیځو هیوادونو د ګټو تحقق و. امریکا او بریتانیا د لیبیا انتخابات ناکامه کړي دي. رای الیوم رسمانی راپور ورکړه. د سیف الاسلام قذافی وکیل شوا کړه چې د امریکا او د بریتانیا د سفیرانو لاسوهنې د لیبیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدا او په دغه هیواد کې د انتخاباتو د بهیرونو د ماتې سبب شوي دي. او وروستی خبر دا چې سویډن هم په ناټو کې د شاملې دا غوښتنه کړې ده. ایران پریس خبری اژانس راپور کړی. سویډن هیواد هم له فنلینډ وروسته پرون په ناټو تړون کې د غړیتوب لپاره خپله غوښتنه په رسمي ډول اعلان کړه. سویډن او فنلینډ چې مخکې بې طرفه دریځ درلود همدا اوس په ناټو تړون کې د غړیتوب کوشش کوي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره
د تهران یډیو قدرمن اوریدونکو اوس بیا سیاسی تبصره درته وړاندې کو چې له څلور اویا کلونو وروسته د بدبختۍ ورځ نومیږي. څلور اویا کاله وړاندې سهونیست رژیم د فلسطینیانو پر ضد د بوګنونکو جنایتونو په ترسره کولو سره خپل موجودیت اعلان کړ. د 1948 میلادي کال د مئی په 15مه نیټه د فلسطینیانو لپاره د نکبت ورځ او د سهونیستانو په وسیله د فلسطینیانو په زور کډوال کولو سیمبول ده. د بدبختۍ ورځ د فلسطینیانو نه نظر د ترخو ورځو، یعنی د خپل ټاټوبي د نیواک او د څه د پاس اته لکه فلسطینیانو ویستلو یادونه کوي. نه د فلسطینیانو داغ هیر شوی دی او نه د سهونیستن نیوګرانو رژیمونه جنایتونه ختم شوي دي. د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ لوړ رتبه غړی ولید الکاتاتا د مئی په 15مه نیټه په غزېترانګ کې له ایران پریس خبری اژانس سره په ځانګړې مراکې کې وویل د فلسطین خل همغه راز له نیواک، کډوالۍ او د لویدیځ تر ملاتړ لاندې د استعماري سهونیزم له ظلم څخه کړیږي. د اسرائیلو نیواک رژیم جنایتونه تر اوسه دوام لري. په تیرو څلور اویا کلونو کې د فلسطین د څه د پاسه 50% ټاټوبی سهونیستانو په وسیله نیول شوی چې کابو 2000 مربع کیلومتره مساحت کیږي. خو دغه رژیم همغه را د خرګۍ جوړولو ته دوام ورکوي او د فلسطینیانو کورونو او ټاټوبیو ته د تمې سترګې نیولې دي. په تیرو څلور اویا کلونو کې له فلسطین څخه بهر او داخل کې څه د پاسه 100,000 فلسطینیان شهیدان شوي دي او همغه راز هم له فلسطینی ټاټوبې د دفاع لپاره ولاړ دي او د نیواګر رژیم سره جنګیږي هم. د نیواګر رژیم سره جنگ میرمن، سړی، ماشومان، ځوان او بوډا نه پیژني. یوازې فلسطینی هویت له اسرائیلو سره د جنگ لپاره کافی دی. میرمن شیرین ابو اکیلا د الجزیرې چینل فلسطینی خبریاله وه چې د اسرائیلي عسکرو په وسیله د دغه رژیم د جنایتونو د پوښښ په وخت په همدې ډول ټیرور او شهید کړای شوه. د فلسطین غزیر ترنګ علاقه له بندې شپاړس کلونه تیریږي غزه سیمه د دنیا په تر ټولو ستر پرانیستي زندان بدل شوې ده، او د دغه ترانګې خال د امنیت، سلامتی او د خوړو په حوزه کې له جدي مشکلاتو سره مخامخ دي. خو همغه راز د نیوګر رژیم د جنایتونو په وړاندې مقاومت دوام ورکوي. که څه هم په فلسطین کې مقاومت همغه راز شته او کورواک تشکیلات د اسرایلو رژیم جنایتونو ته له پامه پرته له هغه سره په ساز باز ټینګار لري، خو د وخت په تېرېدا سره د مقاومت وزن او همداراز د صهیونیستي رژیم په وړاندې د مقاومت په حقوالي زیات شوی دی، او نن دغه رژیم د مقاومت په وړاندې له کمزورتیا او له لهندې سره مخامخ شوی دی. د فلسطینیانو انفرادي عملیاتو چې په نیواکي ټاټوبو کې ترسره کړي دي 19 کسان وژلي او په لسګونو نور ژوبل کړي دي. د سازباز په وړاندې د مقاومت د کارشار د برلاسیتوب او د نیواګر رژیم د بیچارهګۍ د اثبات لپاره ښکاره سند دی. په همدې اساس د فلسطین حماس غورځنګ د نکبت د ورځې په مناسبت په وی بیانې کې ویل، پراخ مقاومت او د هغه په سر کې موصلوال مقاومت له نیوګره د خلاصون او د هغو له جنایتونو سره د مقابلې او همداراز د سلب شوي حقوقو د بیرته ترلاسه کولو یوازینۍ لاره ده. وروستۍ خبره دا چې صهیونیست رژیم په 1948 میلادي کال کې د لویدیځ په هر اړخیزه ملاتړ سره جوړ شوی و. له 4 کلونو وروسته هم لویدیځ هیوادونه د لویدیځ آسیا په زړه کې له دغه جالي او ناروا رژیم ملاتړ کوي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه گران و قدر من آوریدون کو دا سلامونو پا وړاندې کولو سره دا دا یو ځل بیا زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې درته معلومه ده، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1401 هجري لمریز کال د غوایی د میاشتې 26 نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 14 او د 2022 میلادي کال د مې له 14 نیټې سره برابر ده. اته سوا او یا کال په خوا د 1533 هجری قمری کال د شوال د میاشتې په 14 نیټه د 16 هجری قمری پیړۍ یو لوی مسلمان مفسر، متکلم، فقیه او محدث قطب الدین راوندی له نړۍ سترګې پټ کړې. هغه په پرله پسې کلونو کې د خپل وخت له لویو عالمانو استفاده وکړه او د فقه او حدیث په علم کې او د غراز د قرآن کریم په تفسیر کې ډیر مهارت وموند. له دغه لوی مسلمان فقیه څخه کابو 80 ټوکه کتابونه په یادګار پاتې دي چې له هغو څخه د قرآن تفسیر، رسالة الفقهاء، آیات الاحکام او اسباب النزول نوم کتابونو ته اشاره کولای شو. پینزه سوا شل کال مخکې د 1502 میلادي کال د مې په 14 نیټه د مرکزی آسیا د هیوادونو څخه د هندوراس ټاټوبۍ هم د اسپانیا په متصرفاتو کې راغی. هندوراس د دغې نیټې نه مخکې د مایا د قام د لوی تمدن مرکز و، خو کله چې اسپانیا هندوراس ونیول مایا خاندان بیخي له منځه لاړل. د 19 پیړۍ په سر کې د اسپانیا د داخلي حالاتو د خرابېدو په وجه د هندوراس ټاټوبۍ د مرکزی امریکا د نورو ډیرو مستعمراتو په څیر له فرصت څخه استفاده وکړه او خپلواکه شوه. هندوراس د 112,000 کیلومترو مربع په مساحت سره جمهوری حکومت لري او د نیکاراګوا، السلواډور او ګواتیمالا هیوادونو سره گاونډی هیواد دی. څلور سوه یو پنځوس کاله پخوا د پنځلس سوه یو اویایم میلادي کال د مئی د میاشتې په شپاړسمه نیټه جرمن ستور پیژان د یو منجم یوهان کیپلر د جرمني په ویل ښار کې وزیږید. کیپلر په څلور کلنۍ کې د کیوي په ناروغۍ د اخته کېدو له امله لاسونه یې شل او د سترګو نظر یې هم کمزورې شو، خو له دې ټولو نیمګړتیاو سره سره هغه بیا هم د علم د ترلاسه کولو څخه لاس وانخیست او پوهنتون ته په داخلېدو سره د نجوم په علم د مطالعې په اړه ته مخه کړه. کیپلر په درویشت کلنۍ کې د ستور پیژندنې د علم د استاد په حیث وټاکل شو او بیا هم مطالعې ته دوام ورکړ. کیپلر وروسته بیا له یو مشهور ډانمارکي منجم تیکو براهه سره آشنا شو. کیپلر ډیر کلونه د ستورو په اړه مطالعې او څیړنې ته بوخت و. هغه په شپاړس سوه نهم میلادي کال کې د سیاراتو د ځای پر ځای کېدو قوانین چې د کیپلر قوانین نومول کیږي وموندل، او دغه موضوع د هغه د څیړنو او مطالعاتو نتیجه ده چې د کوراتو د حرکت او په خپل شاوخوا کې د مریخ د سیارې بیضوي حرکت په اړه کړي او د هغه په نجوم جدید کتاب کې بیان شوی دی. څلور دیرش کاله پخوا د نولس سوه اته اتیایم میلادي کال د مئی په شپاړسمه نیټه د پخواني شوروي سره پوځ له افغانستان څخه وتل پیل کړل. د نور محمد ترکی له کودتا وروسته په افغانستان کې د پخواني شوروي د نیخ په نیغه ملاتړ سره لومړنی کمونیستي حکومت جوړ شو. د ترکی حکومت د نولس سوه نهه اویایم میلادي کال د اپریل په لومړیو وختونو کې د ترکی د یو ملګري حفیظ الله امین په مشرۍ په یوې بلې کودتا سره نسکور شو، خو روسانو په حفیظ الله امین باندې چې له امریکا سره د نږدې او له ختیځ او لویدیځ سره د افغانستان په تعلقاتو کې د اعتدال راوستلو په لټه کې وو بدګمان شول، او د نولس سوه نهه اویایم میلادي کال په وروستیو ورځو کې یې په کابل کې د خپلو له پنځو زرو نه زیاتو هوایي ځواکونو په کوزولو سره د هغه حکومت نسکور کړ. په دې ډول په افغانستان باندې د شوروي د سره پوځ تیری پیل شو.
ګران اوریدونکو، تاسو د تهران ریډیو سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ.
د کورنۍ نړیواله ورځ گرانو قدر من آوریدون کو دا سلامونو پا ورانده که اولو سره اوسم دا خبروان پدیشی بی که زا فاطمی سره دا خبر مخترمم کار
عبدالمجد دورانی
ستاسو درانه حضور تا حاضر شویو چی دا کورنی دا نریوال ورزی پا مناسبت یو زنگری پروگرام تاسو تا ورانده کرو. هیله دا چی از مر سره تر پای پوری ملو وسید. عزیزانو، تیره ورځ د مئی د میاشتې پنځلسمه یا د غوایی د میاشتې پنځویشتمه ورځ چې د دغه تاریخ د ملګرو ملتونو د ادارې له لوري د کورنۍ د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده. هر کال دغه ورځ د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کورنۍ د ورځې په مناسبت لمانځل کیږي. د دغه ورځې له لمانځنې څخه هدف د ټولنې د اصلي ستنې په توګه کورنۍ ته د نړیوالې ټولنې پاملرنه او د هغو ستونزو لیرې کول دي چې نن ورځې کورنۍ ورسره مخامخ شوي. له دې نه علاوه د کورنۍ نړیواله ورځ یو مناسب فرصت دی چې خلکو ته په ټولنه کې د کورنۍ د اهمیت په اکله معلومات ورکول شي. همدارنګه د غورز د فرصت رامنځته کوي چې د کورنیو د اقتصادي، ټولنیز او کلتوري میتودونو په حقله معلومات هم ترلاسه کړو. د ایران په اسلامي جمهوریت کې هم د نورو هیوادونو په څیر حکومت او خلک د کورنۍ له نړیوالو ورځو څخه په درنښت سره د کورنۍ له ماحول څخه خپل ملاتړ په ډاګه کوي. کورنۍ په مختلفو ټولنو کې ډول ډول رول او مرتبه لري. د کورنۍ اړیکو پیاوړتیا د ټولنیزو اړیکو په شوالي او د ټولنې د ستونزو په هوارېدو کې مثبت او ارزښتناک رول لوبوي. نن سبا دغه مهم او برخلیک ټاکونکی اساس په ښاري او صنعتي آلاتو کې سخت زیانمن شوي او خپل د اساسي رول په ادا کولو کې پاتې راغلی دی. په دې خاطر د ملګرو ملتونو اداره سږ کال د کورنۍ او ښاري ژوند فرهنګ تر شعار لاندې دغه ورځې ته پاملرنه کوي او غواړي د ښاري دوامداره سیاستونو د اهمیت په اکله په عامه اطلاع رسونې سره ښاري ژوند مدیریت کړي تر څو د کورنیو په ګټه وي او په ښارونو کې د ټولو اوسیدونکو هوساینه هم زیاته کړي. عزیزانو، ښاري ژوند د انساني ټولنو د خوځښت یوه اساسي برخه ده. دغه بهیر په یوویشتمه پیړۍ کې مخ په زیاتېدو دی او د وړاندې شویو شمیرنو له مخې په 2015 میلادي کال کې به د نړۍ په 70% هیوادونو کې له 60% زیات خلک به په ښارونو کې میشت شي. همدارنګه په پاتې هیوادونو کې به کابیو 80% خلک په ښارونو کې ژوند وکړي. ښارونه د نفوس او منابعو په بدلولو سره کلیو سره د اړیکو د څرنګوالي او د اقتصادي او ټولنیزو مسایلو انعکاس ورکوونکی وي. د غبهیر هم مثبت یعنی ښې او هم منفي یعنی ناوړې پایلې په ځان پسې لري. د ښاري ژوند د پراختیا تر ټولو مهمې ناوړې پایلې چاپیریالیز ککړتیا، د کورنیو د رول کمزوري کېدا، ټولنیزې او اقتصادي ستونزې او د بشري ژوند د راتلونکي ګواښل دی. د دغو ستونزو د حل په موخه زیاتې څیړنې شوي دي او د نړۍ په مختلفو سیمو کې په ښاري ژوند او د هغه په اثراتو باندې له مختلفو اړخونو څخه بحث شوی دی. یو له دغو اړخونو څخه په اړه یې بحث شوی په کورنۍ باندې د ښاري ژوند اثرات دی چې د ټولنیزو چارو ماهرینو ته توجه په کړه کړې ده.
ګرانو دوستانو، ښاري ژوند له حقیقي ضرورتونو په هاخوا د غوره ژوند او هوساینې لپاره د خلکو تمه زیاتوي او د ژوند لګښت یې څو برابره ډیروي. داسې یوه سیالي چې په اکثرو لویو ښارونو کې دوام موندلی دی، د توکو د رانیولو په سر د خلکو ترمنځ سیالۍ د ضرورت له مخې نه دی، بلکې د زیاتې هوساینې او د تجمل او ځان ښودنې لپاره دي. لدې عمله د نارینه او ترڅنګ په خارونو کې میرمنې هم له کورونو بهر په کارونو لګیا دي. د دغو کاروبارونو او مسؤلیتونو په پراخېدو سره چې میرمنې د نارینه په څنګ کې په غاړه اخلي، فیمینیستي تفکرات زیاتیږي. ښځې نور د بچیانو د زیږولو ته لیواله نه وي او کورنۍ ورځ تر بلې په کوچني کېدو او یا هم د لمنځتلو په لور ځي. ښاري ژوند د کورنیو حالت بدل کړی دی. له معمول سره سم کورنۍ هم مصرف کوي او هم تولید کوي، خو په ښاري ژوند کې کورنۍ یوازې مصرف کوي او تولید نه لري، یعنې نوې نسل نه روزي او د کورنیو د غړو ټولنیز ماحول ورانوي. په صنعتي ټولنه کې کورنۍ یوازې د اقتصادي تولیداتو یوه مصرفي واحد ده. په بل عبارت سره، په خارجو صنعتي ټولنه کې کورنۍ خپل زیات کارونه نورو ټولنیزو ارګانونو ته ور دغاړي کوي. د خارج ژوند د پراختیا یو بل پایله د کورونو وړو کې کېده. د برجونو او بلډینګونو جوړېده. اپارتمانی کورونه خپل سنتي کړچار له لاسه ورکوي. د نور د هوساینې او د تفریح ځای د میلمستیا جشنونو او مراسمو لپاره کانرندوالی نه لري او یوازې د خوب لپاره استعمالیږي. تفریح، میلمستیا، جشنونه او مراسم په خارج ژوند کې له کوره بهر ته وستل شوي دي. د اپارتمانونو او بلډینګونو کې کورونه او کوټې داسې ډیزاین شوي چې د کورنۍ د غړو ترمنځ مینه او عاطفي اړیکې کموي او فردی ژوند ته زمینه برابروي. هابس په دې باور دی چې اکثره زلمیان چې پریشانه او لالهاند دي هغو کورنیو پورې تړاو لري چې له ټولنیزو اړیکو څخه لرې پاتې شوي دي. کورنۍ د یوې ټولنې تر ټولو وړوکی ټولنیز واحد دی چې د هرې لویې ټولګې بنیاد جوړوي. د ټولنې روغ، بریالي او فعال کسان له سالمو کورنیو راوځي او ناوړه کسان اکثره په ناوړو کورنیو کې پالل شوي دي.
عزیزانو، کورنۍ ارزښتونه دي چې د کورنۍ د غړو ترمنځ وفاداری، خواخوږي او د یو بل په وړاندې د ژمنتیا احساس هغه څه دي چې کورنۍ ته اهمیت وربخشي. د دغو ارزښتونو کمزوري کېده د کورنۍ له کمزورتیا سره نږدې اړیکې لري. په مډرن دنیا کې د ارزښتونو او پټوالي چې د دین او اخلاق له نفي سره مل دي او هر یو ناوړه کار روا بولی، د هنجارونو، اخلاقیاتو، سنتی ارزښتونو او مذهبي باورونو بې اعتبار کېدو، هغه سره هممهاله د مختلفو انحرافاتو خپراوی د ژوند مسیر او معنا بدله کړې ده او کسان لالهاند کړي دي. مارجرن کلتور د ټولنې او کورنۍ لپاره یوه شاده فضا په نظر کې نیولې ده، لیکن دغه په زړه پورې او غولونکې رسامي دوام او ثبات نه لري. د عاطفي ستونزو له امله طلاق د میرمن او د خاوند ترمنځ او یا له واده پرته د نر او ښځه دوستي او هم جنس پالنه له هغو ناولونو او لاملونو څخه دي چې اوس په غربي او صنعتي ټولنو کې د کورنۍ بنیان او بنسټ ته ګواښ رامنځته کړي. یادو ټولنو کې اکثره هلکان او نجونې چې له شلو کالو بره عمر لري د مختلفو دلایلو له امله لکه د کور، د کرایې او یا هم د مشترک تعلیمي رشتې له امله یو ځای اوسېږي بېله دې چې ودونه کړي وي.
اسلام له نظره خاری ژوند ستونزه نه لري، بلکې خاری ژوند د هوساینې په امکاناتو سره د اسلام د تاکید وړ دی. حتی په آیتونو او روایتونو کې د خاری ژوند یو تګلاره بیان شوې ده. د اسلام د ګران دین د لارښوونو له مخې ټولې معنوي او مادي فضاوې او اسانتیاوې د انسان د دنیایي او اخروی نیکمرغۍ لپاره پنځول شوې دي. د فارابی په باور په اسلامي خار کې تر ټولو مهمه مسأله د خار په ډیزاینولو کې د اسلامي اخلاق رول دی. هغه په آرای اهل المدینه الفاضله نومي کتاب کې ویلي، ټولنه وسیله ده نه هدف، بلکې هدف کمال ته رسیدل دي چې د دنیا او آخرت نیکمرغي پکې نغښتې ده. په اسلام کې اخلاق د ټولنیزو اړیکو بنیاد جوړوي. د اسلامي خار بلګا د جماعت او ترڅنګي د بازار په محوریت او همدارنګه د یاد محور ترڅنګ په میله ځایونو او روزنیزو مرکزونو، سیاسي او ټولنیزو اداراتو تاکید شوی چې د خارج ژوند ضرورتونه ګڼل کیږي، چې دا د نړیوال خارج ژوند له اصول سره په مقابل لوري کې قرار لري. ځکه چې په لویدیځو هیوادونو کې خارج ژوند د استفادې د څرنګوالي پر بنیاد خاري سیمې ویشل شوې دي. اسلام د یو غوره خارج ژوند د لرلو لپاره ګټورې لارې چارې وړاندې کوي چې پترس کې په ځینو کارونو سپارښتنه او له ځینو کارونو په ډډه کولو تاکید شوی دی. د اسلامي خارج ژوند فضا په داسې ډول ده چې خلک پکې وتوانېږي په خپلو دندو باندې په اسانۍ سره عمل وکړي او له ګناهونو ډډه وکړي. اسلامي خار داسې یو خار دی چې د ودې لور یې په داسې توګه وي چې د ژوندانه سپېڅلي عادتونه او ځانګړنې پیاوړې کړي او ناوړه عادتونه او ځانګړنې له منځه یوسي. بې له شکه د یادو ځانګړنو او صفتونو انعکاس د خار په څیره کې د لیدو وړ دی. حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام په دې اړه فرمایي: ستا خار له نورو خارونو غوره نه دی، بلکې تر ټولو غوره خار هغه دی چې تا ته هوساینه برابر کړي.
عزیزانو، له بده مرغه په اوسنۍ نړۍ کې بشر د کورنۍ له ځینو سنتي کمزورتیاو څخه د تیښتې لپاره د کورنۍ ماډرن جوړښت غوره کړی دی او د خپلو کړاوونو حل پکې لټوي. په داسې حال کې چې د پوهانو په وینا همدغه د ماډرن کورنیو جوړښت چې په لویدیځو ټولنو کې د کورنۍ په زمینه کې ستونزې رامنځته کړي دي، د پوهانو له نظره یوه ټولنه هغه مهال خپله انرژي له لاسه ورکوي چې پکې کورنۍ په خپلو مسؤلیتونو عمل ونه کړي. که غواړو چې سالمې ټولنې ولرو، نو باید د کورنۍ د بنیادونو د پیاوړ کېدو په لړ کې پانګونه وکړو. له کورنۍ پرته ټولنه یوه ډاډمنه ټولنه نه ده او په هغه کې فرهنګي، فکري او عقیدوي میراثونه نورو نسلونو ته نه انتقالیږي. د رهبر ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای دې مسلې ته په اشاره سره فرمایي: لکه څرنګه چې د انسان بدن له حجراتو جوړ شوی، چې پکې د حجراتو ناروغتیا د ټول بدن د ناروغتیا په معنا ده، او که دغه ناروغۍ وده وکړي نو ټول بدن ته خطره رامنځته کوي. همدارنګه ټولنه له حجراتو جوړه شوې چې حجرات یې همغه کورنۍ دي. هر یوه کورنۍ د ټولنې د یو حجرې په څیر دي. کله چې کورنۍ سالمې وي او سم سلوک وکړي، نو ټولنه به سالمه وي او غوره سلوک به ولري.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د کورنۍ د نړیوالې ورځې په حق لمو د ځانګړې پروګرام وورید. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي، نو په همدې ځای مونږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او مان کړي.
د نکبت ورځ
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د نکبت ورځ په څلور اویایې مې کلیز کې د سیهون سټی رژیم ننګونې د نکبت ورځ څلور اویا کلونه وشول. سیهون سټی رژیم د نکبت د څلور او یایمې کلیزې په ورځ د چیلنجونو له یوې ټولګې سره مخامخ دی چې په دې پروګرام کې ترې ځینو ته یوه لنډه کتنه کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. یادونه ضروري ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی
ستاسو حضور ته وړاندې کوم.
گرانو قدرمن دوستانو، د مئی د میاشتې 15 نیټه د فلسطینیانو لپاره د نکبت ورځ او د صهیونستانو لپاره د دغه جعلی رژیم د جوړېدو کلیزه ده. د غبرز د صهیونستانو لخوا لخپل وطن په زور د فلسطینیانو د استلو نه خده. نکبت عربی کلمه ده چې معنی مصیبت ده. فلسطینیان په عادی توګه د نکبت کلمه د هغو غمیزناکو پیښو د بیانولو لپاره کاروي چې د نیواکي ټاټوبي له نیواک سره مل دی. د 1948 کال د مے د میاشتې په 15 نیټه د فلسطین په تاریخ کې هغه پیښه رامنځته شوه چې د نکبت ورځ ونومول شوه. د فلسطینیانو له نظره دغه ورځ د هغو ترخو پیښو، یعنی د هغوی د خاورې د نیواک او مصادره کېدو او د کډوالۍ د ړومبنۍ څپې او له خپل کور کهوله د څه باندې 800,000 فلسطینیانو د استل کېدو رایادونکې ده. صهیونیستي رژیم په دې وروستیو کلونو کې د امریکې د حکومت په مرستې سره ډېرې هلې ځلې وکړې چې له عربو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو په سیوري کې په لویدیځې آسیا کې له سیاسي یوازیتوب د وتلو په درس کې خپل امنیت زیات کړي او فلسطین د عرب نړۍ د بدلونونو له مرکزه په خاصه توګه او له اسلامي نړۍ څخه په عامه توګه وباسي. له ترکیې سره د اړیکو احیا کول او دغه هیواد او همداشان عربو هیوادونو ته د اسرایلي چارواکو سفارتي سفرونه هم د تل ابیب د همدغه سیاست په لړ کې دي. همداشان د عرب چارواکو پښتون سره ځنې غونډې حتی په نیواکي ټاټوبي کې هم جوړې شوې.
په عین حال کې دغه ډول اقداماتو نه یوازې د صهیونیستي رژیم لپاره امنیت نه دی لرلی، بلکې د فلسطینیانو او صهیونیستانو ترمنځ د نښتې د زیاتېدو لامل هم ګرځېدلی دی. فلسطینیانو د دغو بدلونونو په نتیجه کې دې باور ته رسېدلی دي چې دفاع یوه داسې مقوله نه ده چې د نویو هیوادونو لخوا تامین شي، او بلکې خپله باید د ځان د دفاع لپاره لاس په کار شي. په حقیقت کې فلسطینیانو له نړیوالو سازمانونو په تیره بیا له ملګرو ملتو او له عربي هیوادونو څخه په ناامید کېدو سره او همداشان د فلسطین د کورواکه تشکیلاتو څخه د نارضایتۍ په ترڅ کې په خپله د ځان د مرستې کولو اصل د خپل سیاست مرکز وګرځاوه. په همدې اساس د فلسطینیانو له شهادت غواړو او په بل وینا له انفرادي عملیاتو وروسته د سږ کال د نکبت ورځ د صهیونیستانو لپاره له مرګ ژوبلې ډکه وه او د صهیونیستي رژیم کمزوري په ډاګه کړه. د فلسطینیانو انفرادي عملیات د صهیونیستانو لپاره په یوې سترې او بنیادي ننګونې بدل شول. په تیرو څه کم دوو میاشتو کې 15 ځلي انفرادي عملیات وشول چې له امله یې 14 فلسطینیان هلاک شوي او لسګونه نور زخمي شول. د فلسطینیانو مقاومت په عملیات په تیرو څو اونیو کې د 1948 کال په نیوا کې مځکو کې ترسره شول چې د صهیونیستي رژیم لپاره بې مخینی وو. د روان 2022 میلادي کال د مارچ په میاشتې په 16 نیټه د نقب یو اوسیدونکي محمد ابو العقیان په سړې وسلې سره په کړو عملیاتو کې 4 فلسطینیان ووژل. د مارچ په 28 نیټه بیا په الخزریه ښار کې د ایمن اخباریه او ابراهیم اخباریه په عملیاتو کې د صهیونیستي رژیم 2 سرحدي افسران هلاک شول. د مارچ په 9 نیټه هم د جنین د اوسیدونکو شهید ضیا همارشه په وسله والو عملیاتو کې چې په بنی براک خارجي کې ترسره کړل 15 صهیونیستان هلاک شول. د روانه کال د اپریل د میاشتې په 8 نیټه د تل ابیب ښار په دیزن ګف وارت باندې د جنین د اوسیدونکو شهید رعد حازم د وسلوالو عملیاتو په دوران کې 3 صهیونیستان هلاک شول. د همدغې میاشتې په اپریل میاشت کې په 9 نیټه د لویدیځ غاړې په آریل نومې صهیونیستي خارګي کې په یو لر عملیاتو کې یو صهیونیستي پوځي هلاک شو. او د مې د روانې مې میاشتې په 15 نیټه هم د تل ابیب سره نږدې العاد نومې عملیات ترسره شول چې پکې 3 صهیونیستان وژل شوي او 10 نور ټپیان شول.
ګرانو مینوالو، په دغو عملیاتو کې څو ستراتیژیک ټکي شته دي چې د نیکبت د ورځې په څلور او یایمې کلیزه کې اهمیت لا زیاتیږي. لومړی ټکی دا چې په دغو کې درې عملیات په نیواکي ټاټوبي کې د استوګنو عربانو لخوا ترسره شوي دي. د صهیونیستي رژیم سخت توکمپاله سیاستونه او په نیواکي ټاټوبي کې د عربانو خلاف د صهیونیستانو قهرجن کړچارونه او همداشان د فلسطینیانو خلاف د دغه رژیم تاوتریخوالی سبب شوی چې د نیواکي ټاټوبي اوسیدونکي د فلسطین له خلکو سره په غږملتیا کې د قدس د نیواګر رژیم د نیواګرۍ او جنایتونو خلاف عمل وکړي. په بل وینا، د صهیونیستي رژیم امنیت له دننه څخه او د نیواکي ځمکو د اوسیدونکو لخوا ګواښل شوی دی. دویمه دا چې له دغو عملیاتو سره د مقابلې لپاره د صهیونیستي رژیم د اطلاعاتي او امنیتي ځواکونو ناتواني هم ثابته شوه. د اسرائیلو امنیتي ځواکونه تر اوسه د العاد عملیاتو د عاملانو په نیولو کې نه دي کامیاب شوي. په حقیقت کې دغه عملیات چې فلسطین ورته المزرعة عملیات وایي، چې د تل ابیب په خوا کې د العاد سیمې فلسطینی نوم دی، صهیونیستي رژیم ته یو سخت گزار ګڼل کیږي. دغه عملیاتو د هغو د ترسره کوونکو په مخنیوي او د هغوی په نیولو کې د صهیونیستي رژیم د امنیتي سازمانونو ماتې او ناکامي وښودله. دریم ټکی دا چې دغو عملیاتو په تیره بیا د العاد عملیاتو د اسرائیلو لپاره د نیکبت د ورځې جشن په ویر او عذاب بدل کړ. د صهیونیستي رژیم په پارلمان کنیسټ کې د یمینا فراکسیون مشر نیر اورباخ په دې حقله وویل، په کومه ورځ چې باید ویاړ وکړو هغه په ډیر کړاو او رنز سره پای ته ورسېدله. مونږ ته د مات احساس نه دی پکار. څلورم دا چې د دغو عملیاتو له امله چې د ماهیت په وجه مخنیوی ډیر ګران دی، د صهیونیستي ټولنې آرامښت یې له منځه وړی دی. د صهیونیستي رژیم خارجه وزیر یائیر لاپید هم د دغو عملیاتو یوه پایله د صهیونیستي ټولنې د آرامښت او د خوبونو حرامېدل وبلل. دا موضوع سبب شوی چې له نیواکي سیمو څخه اپوټا کډوالي د صهیونیستانو د کمزوري او د زوړ زخم په توګه یو ځل بیا خوله وازه کړي. په حقیقت کې د اسرائیلو د امنیتي ثبات عنصر په دې وروستیو لسیزو کې د نړۍ له هیوادونو څخه د یهودیانو د بالقوه مهاجرانو لپاره ډیر ستر او مهم عنصر پاتې شوی دی. خو دا مهمه ځانګړنه په وروستیو څو کلونو کې او اوس په نیواکي ټاټوبي کې دننه د فلسطینیانو د پرله پسې انفرادي عملیاتو په سیوري کې سخته پیکه شوې ده. او پنځم ټکی دا چې دغو انفرادي عملیاتو وښودله چې فلسطینیان د مسجد الاقصی په لړ کې له خپل حقه نه تیریږي. فلسطینی ډلو په کراتو خبرداری ورکړې چې مسجد الاقصی سره کرخه ده او ورباندې له هر ډول تیری سره به مقابله وکړي. ویلی شو چې د فلسطین په ډګر کې وروستۍ پیښې د یو هیله مندونکي راتلونکي زیری ورکوي. او په عین حال کې یې وښودله چې فلسطین په یوې فرعي موضوع نه دی بدل شوی او خپله د فلسطینیانو لخوا د اسلامي نړۍ د بدلونونو مرکز ته ستون کړی شوی دی.
پر دې سربیره د فلسطینیانو انفرادي عملیاتو د صهیونیستي رژیم لپاره ځینې نورې ننګونې هم رامنځته کړې. ټاکل شوی و چې د نړۍ د کاتولیکو مشر پاپ فرانسیس په راتلونکي میلادي میاشت کې نیواکي ټاټوبي ته سفر وکړي، خو په دغو سیمو کې د نامنیو دوام لامل شو چې دغه سفر د لغوه کېدو احتمال پیاوړی شي. دا چاره ښودنه کوي چې نیواکي ټاټوبي د ناامنۍ له ستونزې سره مخامخ دی او کوم انځورونه چې له عرب چارواکو سره د صهیونیستانو له غونډو خپرېږي په نیواکي مځکه کې د پراخ نه امني څیره څرګندوي. بل موضوع دا ده چې په نیواکي ټاټوبي کې د فلسطینیانو انفرادي عملیاتو د نفتالی بنت او یایر لاپید څرخنده کابینې ته سخت تاوان ورسوه. دغه کابینه چې په ماتېدونکو اکثریت سره له متضادو ګوندونو جوړه شوې وه او ورڅخه د ځینو غړیو په وتلو سره د پرزیدو په غاړه ولاړه وه، په انفرادي عملیاتو سره یې د پرزیدو احتمال زیات شو. د سیهونستي رژیم وزیر اعظم نفتالی بنیټ ته نږدې سرچینو اټکل کړی چې د هغه کابینه په راتلونکي یوې میاشتې کې مات شي او معاریو عربي ژبې ورسپانی ولیکل چې د هغه د یمینیا ګوند درې غړي له دغه ګوند څخه د بیلیدو او د یو نوي پارلماني فراکسیون د جوړولو په لټه کې دي. عربي متحده فهرست هم د فلسطینیانو پر خلاف د څرخنده کابینې د تشدد له زیاتېدو وروسته را کابینې څخه د وتلو ګواښ کړی دی. د دغه کابینې ړنګېدل د سیاسي بندون یو نوی پړاو ته د سیهونستي رژیم د رسیدو په معنا دی.
د تهران رادیو مینوالو د نکبت د ورځې په حق لمو د ځانګړې وینا واورېدله. د هغې ورځې په هیله چې مسجد الاقصی او قدس شریف او ټول فلسطینی ټاټوبه د صهیونستانو له نیواکه آزاد شي، تاسو په لوی او متعال خدای سپارو او تاسو له حضوره رخصتی بو.
تهران ریډیو ډیرو عزت منوردونکو، په دغه وینا سره زموږ د دغه سهرنۍ پښتو خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان. او ورځ مو هم له خوشحالیو او نیکمرغیو ډکه. Thank you.